درنو اوریدون کا السلام علیکم تاسو د ازغلی رادیو تلر ویر ساته خبرونه اوري ز اسمت ساروانیم په د خبرونه کې مو هر کله کوم د کندوز د ارچی ولسوالۍ اوسیدونکو وای د دې ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې د مسلکي شزینه ډاکټرانو نشټوالی د سیمې خلک لستوزو سره مخامخ کړی دی. دوی وای د شزینه ډاکټرانو د نشټوالی لکبله د دې ولسوالۍ د لری پرتو سیمو شزي د زیژون پر مهال ژوند له لاسه ورکوي. نور حال په دې راپور کې
د کندز د دشترچی ولسوالۍ ګڼ شمیر اوسیدونکو له ازادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په یادې ولسوالۍ کې د مسلکي ښځینه ډاکترانو نشتوالی د سیمې خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د نوموړي ولسوالۍ د باجوړوي د سیمې یو اوسیدونکی محمد سالم وایي د دې ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې پر درملو او روغتیایي امکاناتو سربیره د ښځینه ډاکترانو نشتوالی هغه ننګونې دي چې خلک له ستونزو سره مخ کړي دي.
نسایي ولادي مریضان لرو، نور جراحي عملیاتونو لپاره مریضان لرو چې دلته جراحي څنګه ده دغه نشته، کلینیکونو کې دوایانې نشته، ډاکتران متخصص ډاکتران نشته. حتی زمونږ ولادي نسایي مریضان چې یو اندکه د غول اختلالات ولري وایي تاسو لاړ شئ دغه ته مرکز ته لاړ شئ، د صحت له بخت نه ډېر د حد نه زیات دغه لرو ده مشکلات لرو.
د یادې ولسوالۍ د ارباب شریف د کلي یو اوسیدونکی محمد حسن هم لوبر ته ستونزې شکایت کوي.
زمونږ دلته د ولادت مشکل حل شي یا زمونږ د طبي هغه اولنی دغه حل شي ده، اوس یو خاص توجه نشته. اوس د چی ولسوالۍ مرکزي کلینیک دی، باید زمونږ اپنډکس او د زخم بازو شیانو باید مهم باید دلته وشي، خو باید زمونږ د چی ولسوالۍ کلینیک قلم باید 500 پیسې شي او خدمات باید وښه وشي.
دوی د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دغه ولسوالۍ د مرکزي روغتون کچه له 40 بسترو څخه 50 بستر ته لوړه کړي چې د خلکو روغتیایي ستونزې په خپلې ولسوالۍ کې هوارې شي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي نظیف الله ازادۍ رادیو ته وویل
ډېر ګوښه ګوښه کلي لرو، یو ځای دی هغه ته ګلبلا وایي، ډېر ګوښه دی، سیانې پسې کر غوښې دی، دې خوا ته ګیلمتاوا او جنګ چشمه ده، لارې هم د هغو خرابې دي، هغه وی نشي کولی چې خپل مریض د ولسوالۍ مرکزي کلینیک پورې راورسوي. داسې پېښ هم شوي دي چې د هغو هغه مریض په حق رسېدلی پر لارې باندې. موږ د ولسوالۍ کلینیک چې دی دا شل بستره دی، موږ غواړو چې دا په 50 بستر باندې بدل شي.
د دشترچی ولسوالۍ د داویانو د کلي یو اوسیدونکی غلام سخی هم ورته خبره کوي.
نه یو کلینیکونه نسته، ډېر مشکلات دی، بیخي ډېر مشکلات دی. په دې چې دی یو کلینیک په دې چې په سطح کې دلته په ولسوالۍ کې شته، په تاتراب کې کلینیکونه شته، خو دوا که یې هم کفایت خلکو نشي کولی.
هڅې مو وکړي چې په دې اړه د کندوز د عامې روغتیا د ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو د اړوند چارواکو نظر هم ولرو. د دشترچی ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه ډاکترانو له نشتوالي شکایت کوي چې پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنېدو سره دغه ډلې د نجونو پر مخې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. د طالبانو دغه پریکړه پر کور دننه او پر نړیواله کچه له سختو انتقادونو سره مخ شوې ده. د دشترچی ولسوالۍ د 10 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندوز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او په تیرو 60 کلونو کې د سختو جګړو او نامنویو شاهد وه چې له امله یې په یادې ولسوالۍ کې د پراختیا او بیا رغونې په برخه کې د پام وړ کارونه نه دي ترسره شوي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په وروستیو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې یو ځایي ودونه دود شوي دي. دا ډول ودونه د هغو کسانو لپاره چې د لوړ ولور له کبله واده نشي کولی مرسته کوي چې د ژوند دا ارمان یې پوره شي. د ازادي راډیو خبریال په غزنی کې د دې ډول ودونو په اړه راپور لري.
د ضیا ګل لور په غزنی کې په یو ډله ییز واده کې واده سوه. دا وایي لورې په خپله خوښه په دغه ډله ییز واده کې نوم لیکنه کړې وه چې دا واده لګښتونه یې راکم سي. ضیا ګله وایي دا ډول ودنه د رواج سي چې اقتصادي تمام سي او زیات لګښتونه په درد نخوري.
یعنی میرقم چه شوه خوبه، اقتصادي تمام میشه، خرج مصارف زیات بلد نمخنه.
غزنی ولایت مرکز اړوند د دویم امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د 60 تنو زمانه او ناویانو ډله ییز واده ترسره سو. دا واده مراسم د یو دینی عالم له لورې په دې خاطر جوړ شوی و چې دا واده د زیات لګښتونو مخنیوي وسی او هغه کسان چې دا واده د لګښت د ورکړې توان نه لري ودنی وسی. دا دغه واده تنظیمونکی مسول مولوي سید ګل احمد متمدی وایي دا دغه ځوانانو اقتصادي وضعیت ښه نه و، نو ځکه یې په دغه ولایت کې د واده ډلهیز مراسم ترسره کړل.
هر کال موږ دوه ځله ډلهیز ودونه لرو. په اتو کلونو کې دغه شپاړسمه دوره ده چې دغه ډول ډلهیز ودونه پکې کیږي، چې تر دې مهاله مو په سلګونو کسانو ته په انفرادي او ډلهیزه توګه ودونه کړي، او په یادو ډلهیز ودونو کې ټول هغه کسان شامل دي چې د ودونو د لګښتونو توان نه درلوده. په دغو ودونو کې له موږ سره هیچ چا د یوې ټکې مرسته هم نه ده کړې.
ښاغلی متمدی زیاتوي چې په دغه واده څه باندې 300,000 افغانۍ لګښت راغلی و چې مصارف یې له خپل شخصي جیبونو څخه ورکړی دی. د هغه په وینا دغه کار د اقتصادي وضعې د کمزورتیا په ټولنه کې د اخلاقي فساد د مخنیوي او په ټوله کې د لوړ ولور د کمیدو په مخه ترسره کړ چې دا پروسه به په راتلونکي کې هم دوام وکړي. دا نوموړي په خبره هڅه به یې دا وي چې د ملي سوداګرو، شتمنو وګړو او نورو پر مټ ځوانانو ته ودنه وکړي. بل لور ته هغه ځوانان او پیغلې چې په دغه واده کې ګډون کړی ډله ییز واده ګټور ګڼي او وایي په نورو غزنی میشتو هم ږغ کوو چې راځئ خپلو ځوانانو ته د واده کولو اسانتیاوې برابرې کړو چې د هغوی پر مخ پرتې ټولې ستونزې هوارې سي. دی زیاتوي چې په ودونو یې هیڅ ډول لګښت نه دی راغلی، ټول لګښتونه یې د غزنی یو شمېر علماوو پر غاړه اخیستي وو.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکي د انټرنیټ له کمزورتیا شکایت کوي او وایي چې د انټرنیټ د کمزورتیا له کبله له خپلوانو سره تماس نشي نیولی. تفصیل په دې راپور کې.
امین الله د انټرنیټ له لارې په یو آنلاین کورس کې د انګلیسي ژبې زده کړې کوي. دی وایي ډیری وخت د کمزوري انټرنیټ له امله زده کړې ټکنۍ وي او نسي کولی چې په ښه توګه کلاسونه واخلي.
د غزنی ولایت انټرنیټ ډیر کمزور دی، موږ نس کولای شو زموږ درسونه آنلاین دي، نو په دا وجه نس کولای شو درسونه سم رسایونه لرو.
امین الله د غزنی ښار په څنډه پښتون آباد سیمه کې ژوند کوي. نو ما وړای وای دلته چې کوم زده کوونکي آنلاین زده کړې کوي د هغوی ټولو درسونه د کمزور انټرنیټ له امله زیات اغیزمن سوي دي. که دغه انټرنیټ همداسې کمزوری پاتې سي نو زده کړې به یې خرابې سي. د غزنی مرکز تر څنګ د ولایت په ټولو ولسوالیو کې هم د انټرنیټ له دغه ستونزې څخه خلک شکایت کوي. دوی وایي له خپلوانو سره ډیری وخت خبرې په نیمای کې قطع کیږي. خپلو مسافرو ته د خپلو اولادونو او یا د کورنۍ د نورو غړو یو عکس په ساعتونو نه لیږل کیږي. د شاوخوا 60 کلن علي محمد زوی له تیر یو کال په ایران کې مسافرې کوي. دای وایي ډیری وخت یې د کمزوري انټرنیټ له امله له خپل زوی سره اړیکه نه ټینګیږي.
نه فیسبوک کار کوي نه بل شی، بیخي انتن نوی. خپل زوی ته یو کس نشم لیږلی. تیره پنجشنبه مې نوې سیم کارت اخیسته، تر اوسه کار نه کوي. واتس اپ نه خلاصوي، حتی فیسبوک سم کار نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکو وایي د ځینو شبکو انټرنیټ چې ارزان دی کار نه کوي، خو چې یو خاصه کار کوي هغه بیا سخت ګران دی او وسې نه ورته رسیږي. دوی د شخصي مخابراتي شبکو او د طالبانو حکومت له چارواکو غوښتنه کوي چې د انټرنیټ کیفیت بهتر کړي، خو په غزنی کې د مخابراتي شبکو استازي باور ورکوي چې دلته به د کمزوري انټرنیټ سرعت ښه کړي. دا دې ترڅنګ په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم خلکو ته ډاډ ورکوي چې دلته به د انټرنیټ کیفیت لوړیږي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست سرپرست مولوي عبدالولي طویب احمد وایي موږ له شخصي مخابراتي شبکو څخه هم غوښتنه کوو چې د ټلیفون او انټرنیټ کیفیت لوړ کړي.
د نورو شرکتونو څخه دا غوښتنه نه سي، یوازې نه سي، دا خلکو ته دا خدمت ارزښت لري. باید نور هم خدمات ترلاسه کړي. کوم ولسوالۍ دي چې په هغوی کې خدمات نشته هغه باید کوشش لاندې ونیسي، او په هغوی کې د خلکو مشکلات دي هغه باید واړي، هغه مشکلات باید حل شي.
خو د دې ترڅنګ ډیری هغه نجونې چې له زده کړو منع کړل سوې او اوس هڅه کوي چې د انټرنیټ له لارې آنلاین زده کړې وکړي، هغه هم د انټرنیټ له کمزوري سرعت څخه شکایت کوي. د غزنی اوسیدونکي وایي دا چې اوس دلته د زده کړو ترڅنګ ډیری سوداګري آنلاین کیږي، نو د زده کړو او ټولنیز ژوند ترڅنګ سوداګري هم د کمزوري انټرنیټ له امله خرابه سوې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د هلمند د کجکی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ځمکو ترڅنګ سیند بهیږي، خو د دوی باغونه او مځکې د اوبو د نشوالي له امله وچ شوي دي. دوی له دولت غوښتنه کوي چې د هلمند له سیند د کانال ورته وکاشي ترڅو مځکې خړوب شي. په دې اړه د شریف الله شرافت راپور واوري.
دا دونه مخلوق ټول وپیرار ته ولار دی.
موږ ډیر شکر شاستې خدای را کړی، مځکې را کړی، مګر خپل اولادونه مده غاړي دي.
خوژ وګوري راسي او څوک راواستوي وروره کدا غسی مستحقین.
دا ژغونه د هلمند کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې د خلکو دي، کوم چې د افغانستان په سطح د تر ټولو لوی وشت سیند یعنی هلمند تر غاړه پراته دي. خو د دې لوی سیند تر غاړه د دوی باغونه او نور کښتونه لتندې وچ سوي. د هلمند هغه سیند چې له افغانستان څخه ایران ته تیریږي او په افغانستان کې تر ټولو وشت سیند دی. د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې دا خلک د جلوی سیند په 2 کیلومتر کې پراته دي. میرزا ولی د هلمند د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې اوسیدونکي دي، او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په لسګونه جریبم ځکه لري د هلمند د سیند تر غاړه پروتي، خو وايي د دې سیند پر غاړه یې باغونه او ځمکې د اوبو د نشټوالي له امله وچ شوي دي.
دغه پیپونه د شمشوالانو دوه دوه سوه ګزه وراچوو، هغه یوه ورځ کار نه کوي. صاحب مانه بیرته بیا پټاو دي او زموږ کښتونه وچیږي. زموږ ډیر شکر شاستې خدای را کړي، مځکې را کړي، مګر خپل اولادونه مو د غاړي دي. دا موږ ته دا کانال را وکړي چې زموږ ولس پر قراره شي.
د دې سیمې یو بل بزګر محمد ولی وایي چې د دې سیمې د خلکو ټول اقتصاد پر کرهڼه او مالداري ولاړ دي، خو وایي د دې سیمې د خلکو څخه اوس کرنه او مالداري له لاسه وتلې ځکه اوبه نسته.
زموږ ولس داسې ستړی دی د بندې کجکی د ولسوالۍ چې یو ډیر غټ ولس دی، او اوبه مو لاندې سولې زور د هر چا نه پرسیږي. دا دونه مخلوق ټول وپیرار ته ولاړ دی چې زموږ د دغه رود څخه موږ ته یو واله مساعد سي واله راوخیږي. دا زموږ خلک به ډیر وساسي، نو موږ څخه دغه هیله لرو چې دغه کومک دغه همکاري د ټول نړۍ زموږ سره وسی. موږ به ډیر خوشاله یو او دوای ورته کوو.
نورالی او کریم الله د جی سیم یو دوه نور بزګران دي. دا خلک وایي یو لوی سیند د دې د سترګو په وړاندې بهرنی هیوادونو ته بیږي، خو وایي د دې خپل ځمکې د اوبو د نشټوالي له امله همداسې شاړې پرتې دي. دوی د طالب مشرانو غوښتنه کوي چې له دغه سیند د دې یو کانال ورته وکاشي.
اوبه نه لرو، ډیر مشکلات را سره سره استا. استیمه په خو د زر لک روپوي وز د 200 لک نه دي. استیمه دا چې سوي دي کمی سوي دي، ایالونه را پسې دي. او ټول مجاهدینو ته موږ دا پیغام دی چې موږ ستړي سوي دي. الله درزاده لپاره تاسو دا کار موږ سره وکړي. ور موږ هم د الله درزاده لپاره دا شل کاله جنگیدلی یو. تاسو هم زموږ خوژ وګوري راسي او څوک راواستوي وروره. کدا غسی مستحقین نو وروره مې را تکاږي، او که موږ به تی وروره نور ملکوت ازیاله توزی ومجم حق لرو وروره.
مژ د اوبو پر غاړه پرته یو خو بمو نسته. رود زمر څخه پښوت تیریږي هلمند رود، او مژ د زمینداور خلک چې ډیر د اوبو سره په تکلیف په زحمت د چشنګ وب هم نه لرو. د چشنګ د اوبو سره خلک ډیر په تکلیف په عذاب دي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالب مشرانو او د هلمند د طالب چارواکو سره خبرې وکړي، خو هغوی زموږ ټلیفون ځواب نه کړ. زمینداور د کجکی ولسوالۍ یوه لویه برخه تشکیلوي چې شاوخوا 360 کاریز لري، کوم چې ټولې اوس د اوبو د نشتوالي له امله زیات وچ شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خلک
د سیانګالو شخ
کندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره می دار او کګلې نو ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور می دار ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
کثم طالبان وای چې په بیلابیلو ولایتونو کې د ځنګلونو د وهلو مخنی ولیده، خو خلک وای چې لا هم د ځنګلونو وهل دوام لري. د کونړ اوسیدونکو وای چې په تیرو کلونو کې د ځنګلونو د وهلو لکبل ډېرې ځنګلي سیمې په شاړومځکو بدلې شوې دي. په دې اړه دا راپور
د کونړ مانوګي ولسوالۍ چې پوخایې د نختارو او نورو ځنګلي ونو باندې غرونه زرغونو، خو په تیرو شاوخوا دریو لسیزو کې د غشنه ځنګلونه د لرګیو د کورنۍ او بهرنۍ سوداګرو لخوا په برېښنایي رو پرې کړې شوی او ډېره برخه یې ګوندي هیواد پاکستان ته په قاچاقي ډول وړل شوې ده. اوس هم د یاد ولایت له یو شمېر سیمو د ځنګل وهلو راپورونه را رسیږي. د کونړ مانوګي ولسوالۍ د لیچلام تنګې یو له همدغو ځایونو دی چې پکې ځنګل وهل کیږي. د لیچلام یو تن اوسیدونکي چې له نوم خودلو او غږ ثبتولو یې ډډه کوله، ازادي راډیو ته وویل دوی تر اوسه خپل ځنګل د قومي ناغو او تړو په وسیله ساتلې، خو اوس یو شمېر کسانو د طالبانو له نوم څخه په ګټه اخیستنه د لیچلام ځنګل پسې برقي اری راوړي او د نخترو په سلګونه دنګې ونې چپه کړې دي. خو په کونړ کې د ځنګل ساتنې یا شنې قطعي مسؤلین بیا وایي دوی په لیچلام کې څلور تنه ځنګل وهونکي نیولي او وهل شوي لرګي هم ترې ضبط کړي دي. د یادې 30 کسیزې قطعي مشر حاجي محمد امین توحیدی ازادي راډیو ته وویل
حقیقتا په سونو ونې به وهل کېږي، ځکه لرې پرتې درې دي د کونړ ټول 150 بوټي چې زما ملګرو کومه سروې کړې ده هغه هم ضبط کړي دي. رنګ یې پېواله د سپرې وړی و هغه پې وهلی ده، بیا هم چې هغه د شنو ونو نه کوم لرګی شوی کم یې ګیر کړی ده هغه هم ته ضبط شوی دی، د مانوګي ولسوالۍ ته انتقال شوی دی، هلته پروت دی، د هغې نه باقاعده ستې ده تسلیمې اخیستې ده. یو څلور کس عاملین هم په دغه تور نیول شوي دي.
هغه وایي که څه هم چې پرسونل وسایط او وسایل کم دي، خو بیا هم تر خپل وسې د ځنګل ساتنه کوي.
اگر که تجهیزات یا موټر یا وسایل سره کم همي، موږ هلې ځلې کړې دي، ان شاء الله هرې درې ته سفر کړی، د خلکو سم غونډې نیولې دي. خصوصا کونړ لپاره دغه پرسونل واقعا کم دی، ډېر مخنیوی شوی دی. په لکونو بوټو مخه به نیول شوي، خو په سلونو به وهل کېږي، ځکه دا د مرکز په شمول 14 ولسوالۍ دي. بیا په هغواره ولسوالۍ کې درې دي، غټ کونړ دی، لرې پرتې سیمې دي، ځنګلې دي.
په افغانستان کې د جنگونو لپیل کې دوه وړاندې د کونړ زیات غرونه په شنو نخترو او نورو ونو زرغونو، خو په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د یاد ځنګل شاوخوا 40% وهل شوي او کوم چې پاتې دي د هغه د وهلو هڅې هم روانې دي. چې ښکاره بیلګې د لیچلام تنګي او د ورادېش تنګي کې ځنګل پرې کولو چې طالبانو یې د مخنیوي دعوه کړې ده.
یو شمېر افغان کارپوهان او فعالان وایي چې د طالبانو حکومت باید ټولنیز عدالت تامین کړي. دوی وایي په افغانستان کې په ځانګړي ډول ښځې له ټولنیز عدالته بې برخې کړای شوې دي. د دې موضوع په اړه دا راپور.
یو شمېر افغانان په افغانستان کې د عدالت له نشتوالي شکایت کوي. اوس په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي چې د دوی اساسي حقونه تر پښو لاندې شوي دي. سارا چې د بامیان ولایت د یو ښوونځي د 10 ټولګي زده کوونکې وه، وای چې د زده کړو له حق د به برخې کېدو له امله ورسره بې عدالتي شوې ده.
مکتبان بسته شدن، نه درس، نه دیگه
ونزی اترل شوی، نه زده کړشته او نه هم نور فعالیتونه. ظاهرانه یم چې څه به وشي که دا حالت همداسې دوام وکړي نو ژوند بې معنا دی. تر کومه به بې برخلیک یو، دلته ستونزې ډېرې دي. یوازې د چې ښوونځي تړل شوي آن دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې په کورسونو کې زده کړه وکړو.
د غزنی ولایت اوسیدونکې نازنین نظری چې په یو نا دولتي مؤسسه کې کار کوه او د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د دریم کال محصله وه، وایي چې د جنسیتي تبعیض او د کار او زده کړې له حق څخه د محرومیت له امله یې ژوند په سختۍ سره تیریږي او اقتصادي وضعیت یې خرابه دی.
ما هم در یکی از مؤسسات خارجی
ما په یوه بهرنی مؤسسه کې کار کوه. نه پوهیږم چې ولې زموږ نه د کار او فعالیت اجازه واخیسته. آیا موږ د کار کولو استعداد نه لرو؟ آیا موږ انسانان نه یو؟ ولې زه د حقوق پوهنځي محصل هم یم، زه له دې نظام څخه ناهیلی یم ځکه چې موږ ته یې د کار کولو او زده کړو اجازه را نه کړه. زه خپل راتلونکي تیاره وینم.
کارپوهان وایي حکومتونه د ټولنیز عدالت د ټینګښت او د یوې هوسا ټولنې د رامنځته کولو لپاره باید خپلو ټولو اتباعو ته برابر حقونه ورکړي، فقر له منځه یوسي، له قومي او مذهبي تبعیض سره مبارزه وکړي، نارینه او ښځو ته د کار او زده کړو یو شان فرصتونه برابر کړي او په سیاسي واک کې د ټولو اتباعو ګډون ته زمینه برابره کړي. په لویدیځ کې د افغان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې ټولنیز عدالت تر پښو لاندې شوی او د قانون د حاکمیت نشتوالی یې یو لامل دی.
مخصوصا سیاستای
طالبان یو تبعیضي سیاست کاروي. ښځې د هغوی له حقونو څخه بې برخې کول او د ټولنې د نیمایي غړو حذفول یو جنسیتي اپارتاید دی چې دوی ترسره کوي. په همدې توګه پراخه بېوزلۍ، د بیکاري موضوع، کډوالي او د خلکو بې ځایه کېدل نه یوازې د بې عدالتۍ او نابرابرۍ لامل کیږي، بلکې په ټولیزه توګه د عدالت او ټولنیز عدالت مسله تر جدي پوښتنې لاندې راولي او په بد ډول تر پښو لاندې کیږي.
په دې جمهوري نظام کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون کمیشنر او ویان شکرالله مشکور وایي د ټولنیز عدالت د ټینګښت یوه نښه دا ده چې د ټولنې بېلابېل قشرونه د عادلانه قوانینو له خوندیتوب څخه برخمنې وي او له فرصتونو د استفادې یو شان حقونه ولري. د ښاغلي مشکور په وینا په کومه ټولنه کې چې بې وزلي حاکمه وي او خلک له بېکارۍ الوږې سره مخ وي، ښکاره ده چې عدالت له پامه غورځول شوی او مسؤلین یې ځواب ورکوونکي نه دي.
په افغانستان کې له بده مرغه په بېلابېلو نظامونو او دورو کې بې عدالتیو شتون درلود. یا حاکمان بې عدالته ول او یا عدالت غیر منطقي سیاستونو قرباني کړ چې له بده مرغه تر اوسه هم له یو سره حساب نه دی، چې بل اخره د حساب نه ورکولو د فرهنګ د شتون په نتیجه کې د داسې یو حاکمیت شاهدان یو چې په نهایت کې د حقونو سرغړونه او بې عدالتي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ په کوم ټولګي څخه پورته چنې له زده کړو څخه منع شوي، ښځې په ډېرو دولتي ادارو کې له کاره ګرځول شوي، د پوهنتونونو دروازې د دوی پر مخ وتړل شوې او هم په نادولتي ادارو کې هم د کار اجازه ترې واخیستل شوه. همدا چې افغان میرمنو ته اجازه نه ورکول کېږي چې تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته لاړ شي او دوی نشي کولی له محرم پرته د لرې واټن سفرونه وکړي. هغه لاریونونه چې په بېلابېلو ولایتونو کې د یو شمېر ښځو لخوا د زده کړو او کار په برخه کې د عدالت غوښتنې په موخه شوي، د طالبانو حکومت لخوا ځپل شوي او په دې اړه د ملګرو ملتونو او د نړۍ د نورو هېوادونو غوښتنې د دوی له لورې له پامه غورځول شوي دي. دغه شان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت هم خراب شوی او د ملګرو ملتونو د بېلابېلو بنسټونو د راپورونو له مخې 28 میلیونه وګړي په دغه هېواد کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې 6 میلیونه یې له لوږې سره مخ دي. که څه هم کره ارقام په واک کې نشته، خو د یو شمېر نړیوالو رسنیو د راپورونو پر بنسټ په بېلابېلو برخو کې د طالبانو د سختو اقداماتو، ستونزو او بېکارۍ له امله او د طالبانو لخوا د خپل سرو نیول کېدو له ویرې لسګونه زره کسان له افغانستانه وتلي دي. خو د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی وایي دوی د ستونزو د هواري لپاره کار کوي او په افغانستان کې عدالت د اسلام په چوکاټ کې د ټولو لپاره ټینګ شوی.
جزایر قدرت و سمت و قوم و
تبعیضات قدرت جزیره مقام نجات او دول دول تبعیضونه لمن زوړل شوی، یو مرکزی نظام را منځته شوی او د هیواد له ټولو اتباعو سره چې له هرې طبقې څخه وي د اسلامي اصولو مطابق چلند کیږي او اسلامي امارت د ټولو هغو حقوقو ورکولو ته ژمن دی چې دوی ته شریعت او د اسلام دین احکام ورکړي.
خو حقوق پوها او د پانتون په خواني استاد شهلا فرید وای د طالبانو حکومت خلکو ته د یو شان حقونو په ورکولو کې پاتې راغلي او جنسيتي تبعیض یو بیل قبولي.
متاسفانه امروز طالبا در افغانستان
لپه د مرغه په افغانستان کې طالبانو د ټولنیز عدالت لپاره مناسب چاپیریال نه دی جوړ کړی. برعکس دوی له هر حق حکم څخه چې اسلامي د ټولنیز عدالت په اړه لري نافرمانی کړی او نیشي عملي کولای. د بیلګې په توګه له ټولنې څخه د ښځو حزبول دا په ډاګه کوي چې هیڅ عدالت شتون نه لري. یوې اسلامي ټولنې کې هغه وخت موږ ټولنیز عدالت ته لاسرسی درلودای شو چې داسې قوانین جوړ شي چې د هغه په تطبیقولو سره خلکو ته مساوي حقوق ورکړل شي او د قوانینو حاکمیت د اسلام په اصولو وي.
داغلی فرید په وینا عدالت په هغه ټولنه کې عدالت ټینګیږي چې خلک خپلو اساسي حقونو ته برابر لاسرسی ولري او د فزیکی او ټولنیز امنیت له پلوه یې فکر راټول او آرامه ژوند ولري.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د مصنوعي ذهانت روباټونه په درسته نړۍ کې په ډېری دودي او په هر برخه کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. یو نوی څېړنه ښیي چې مصنوعي ذهانت د انسان پر ذهن پوهېدای او بیرته تصویر ورڅخه انځورولی شي. مصنوعي ذهانت د تصویرونو د جوړولو لپاره د انسان د مازغو پر فعالیت متکی دي او په اسانه د مازغو سکن پر هغه سي تصویرونو بدلولی شي چې انسان لیدلی دي. د دې څېړنې پایلې په وروستیو ورځو کې څرګندې شوې او ژربه د کمپیوټر د راتلونکي په یو کانفرنس کې وړاندې شي. څېړونکي فکر کوي چې دا ټکنالوژي له انسان سره د هغه د خوبونو په تعبیرولو کې مرسته کولی او حتی هغو انسانانو ته چې سل په سلو کې نابینا دي تر ډېره مرسته کولی شي. دا څېړنه جاپاني ساینس پوهانو کړې. دوی په دې څېړنې کې برخوالو ته ځینې شیان ورکړل چې وی ګوري. دوی خپل مازغه سکن کړي وو او وروسته مصنوعي ذهانت ور وښودل شول چې د سکن شویو شیانو کوټ مات کړي او تصویر ورڅخه بیرته جوړ کړي. د مصنوعي ذهانت په اړه تر دې مخکې کوریایي څېړونکو ویلو چې د شو خوړو د تیارولو لپاره د مصنوعي ذهانت داسې سیستم اختراع کړی چې دا معلوموي چې کوم خوړه له یو بل سره یو ځای شي. د سونی کمپنی او د کوریا پوهنتون څېړونکي وایي آشپزان عموما د حد سو ګمان له مخې خواړه له یو بل سره یو ځای کوي، خو دا سیستم چې پرمختللی دی په علمي ډول راشي چې کوم مواد سره یو ځای کړو چې هم یې خوند شوي او هم ګټور وي.
ازادي رادیو له تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنۍ او چپو دولس شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر و پر لنډو چپو 19:21 او 25 مونډلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
پیاله نس کوروم دې تشوم ما خودن کوروم دې تشوم خودن پیاله نس کوروم دې تشوم خودن نصیب بدلوم دې قبلوم خودن نصیب بدلوم دې قبلوم خودن پیاله نس کوروم دې تشوم خودن پیالے نس کوروم دے تشوم خودین تقدیر زولنے تے دی جانان ترکو چھوڑما تقدیر دی رزولانه دی دی جانان ترکو چیڑوم تقدیر زولانه دی دی جانان ترکو چیڑوم زندان نڑوم دی نڑوم دی نڑوم دی زندان نڑوم دی تیروم خود نہ زندان نڑوم دے تیروم خود نہ پیالے پیالے
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او موضوع یې دا چې ولې افغانان په خطرناکو لارو بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي. په روانه خبرونه کې د افغانانو د مهاجرت د علتونو او خپل هیواد د باندې د هغوی د ژوند پر شرایطو خپلو درنو ملمنو سره خبري کوو. زموږ د خبرونې ملمانه دي ابو الاحرار رامسپور چې د بشری حقوقو د چارو نظر خاوند دی او همدار سید عبدالباسط انصاری چې د کډوالو په چارو کې د کار اوږده سابقه لري. لمړی رامسپور صاحب، د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د افغانانو د مهاجرت بهیر بیا چټک شوی دی، ستاسو په نظر دلایل څه کېدای شي؟
همزمو کې دوه عناصر په خپل ځای کې رول لري. یو خو فقر به وزلید تاسو وګورئ، تیر کال په 2022 کې تقریبا 3.5 میلیون افغانان بشر دوستانه یا بشری کومکونه ته محتاج وو، او په 2022 د دې په ځای چې دا مسأله تیسي متاسفانه دغه کچا په 28 میلیون ته ورسید. یعنی 28 میلیون افغانان نن سبا بشری کومکونه ته اړ دي. یعنی دې معلومیږي چې فقر یو عمده فاکتور دی. بل فاکتور دا دی چې متاسفانه داسې حالات په افغانستان کې رامنځته شوي دي، رامنځته کېږي هر کله چې یو تیرت افغانان ځان خوندي نه احساسوي. د دوی سیاسي فکر، د دوی سیاسي عقاید، د دوی هغه تخصصي کارونه د دې لامل ګرځي چې دوی باید افغانستان خوشي کړي، ځکه چې دوی ته هلته د کار زمینه یا د ودې زمینه نور نشته. تعلیمي مسایل هم یې دغه مسایل څخه دي چې نن سبا افغانان خپل بچیانو دپاره د تعلیم مشکلات لري. دلته د نن په افغانستان کې د دوی د انجونو او هلکانو تعلیم او تحصیل مشکلات سره مخ دي. نو دوی بیا هم مجبور دي چې د خپل اولادونو د تعلیم او تحصیل لپاره کده وکي او گاوندی ملکونه یا نور ملکونه د مهاجرت وکي. یعنی په مجموع کې فقر، سیاسي عوامل، د یو غیر ملي حکومتداري نشتون په افغانستان کې، دا ټول هغه عوامل دي چې افغانان اړ باسي چې مهاجرت وکړي.
بله، ډېره مننه رامسپور صاحب. شاغله انصاری، ستاسو نظر څه دی چې د افغانانو د مهاجرت عوامل څه دي؟
تاسو په جریان کې سئ او زمونږ ګران ملت هم د مهاجرتونو د وجه متضرر شوی دي، او د څلور لسیزې تر اوسه په تاسف سره چې دغه پروسه اوس هم جریان لري، بیلابیلو واقعات او عوامل ده چې زمونږ هیوادوال د افغانستان نزی او مهاجرت کوي نور هیوادونو ته. په خو دلته په افغانستان کې جګړې یوازنی عامل و چې مخصوصا ځوان طبقه، هغه طبقات د افغانستان لپاره ډیر ګټور تمام ده. متاسفانه دوی هم مجبور شو چې د افغانستان اوزی او لارسی پاکستان، ایران، ترکیه، اروپایی هیوادونو ته او نورو هیوادونو ته چې مونږ تقریبا په اویا هیوادونو کې مهاجر لرو، او اوس مشتي او خپل ژوند تیروي. یو د دې عوامل په خوا هم فقر هم یو د دغه عوامل وو. فقر داسې یو پدیده ده چې یوازې په افغانستان کې نه، په اکثریت هیوادونو کې چې فقر موجود ده، خو په تاسف سره د فقر له وجه د افغانستان نه موږ ډېر مهاجرین لرو چې یعنی شاهد یو چې د افغانستان نه تللي دي نور هیوادونو ته د کار لپاره، د اشتغال لپاره. خو زه فکر کوم یوازنۍ لاره دا نه ده چې د فقر او د اقتصادي ستونزې له کبله موږ د
انصاري صاحب فکر نه کوي چې یوازې اقتصادي اړخ به ډېر رول لري په دې کې به هېڅ شک نه وي. خو خصوصا هغه خلک چې په تیرو دوو کلونو کې تللي دي، لکه څنګه چې رامسپور صاحب هم ورته اشاره وکړه، ډېر په سیاسي علتونو له افغانستانه وتلي دي، لکه څنګه چې دوی هم اشاره وکړه. یو شمېر خلک وایي چې تر تعقیب لاندې دي، ځورول کیږي، له دې سره سره چې طالبانو عمومي عفو اعلان کړی ده، لیکن هغه خپل فرمان عملی کوي نه، یا شاید ټوله دي دولت پالیسي دا وي، یا شاید ځینې افراد بیل دي چې د خپل مشر فرمان ته توجه کوي، انتقام اخلي او دا خلک مجبوریږي چې هیواد پریشتي.
زما نظر دا دی چې دا کېدل شي چې د سرپرست حکومت نماینده باید جواب ورکړي. زما په نظر ځکه زه اوس افغانستان کې حضور لرم او د مرزونو نه چې مونږ او تاسو لیدنه وکړو او پښتنه وکړو، زمونږ هیوادوالو نه چې تاسو ولې د افغانستان نه ځې، د هر یو مرز نه چې مونږ څلور رسمي مرزونه لرو چې خلک تګ او راتک لري، لکه میلک په نیمروز ولایت، اسلام قلعه په هرات ولایت، یا سپین بولدک په قندهار او تورخم په ننګرهار ولایت، تقریبا شاوخوا تر 5000 تر حتی تر 8000 کسان تګ و راتګ لري. د هر یو نه چې موږ پوښتنه کوو، د دوی دلیل دا ده چې دلته کار نشته. خو ځینې د بېلابېلو عواملو له کبله ځي، ځینې مریضان لري، ځینې کورنۍ په ایران کې ده او دلته راغلي دي، بیرته غواړي چې لاړ شي. مونږ راتګ هم لرو، یعنی ګڼ شمېر زمونږ افغانان په 1300 میاشتو کې په زرګونو کسان بیرته راغلي دي افغانستان ته. دا پروسه سمجھیلې یوازنی عامل په افغانستان کې زمونږ هیوادوال، زمونږ افغانان په هغه کې لاس او ګریوان دي، دا فقر ده. متاسفانه دا په څو میاشتو، محدودو میاشتو کې دا ډېر مشکل ده چې فقر هم له منځه لاړ شي. دا وخت غواړي موږ دوه اساسي منابع ته اړتیا لرو چې فقر باید له منځه لاړ. اول مالی او مادي منابع ته موږ اړتیا لرو، په دویم بخش کې بشري منابع ته. دغه دواړه موږ منابع بشري لرو یا منابع انساني، خو متاسفانه چې د مالی په بخش کې یا د اقتصادي په بخش کې موږ ځینې مشکلات لرو. امید لرو لدې چې د افغانستان اقتصاد لا هم تقویت شي او پیاوړی شي، تر څو خلکو ته د کار فرصت برابر شي. زموږ هیوادوال تقاضا او توقع داده چې باید دوی ته د کار زمینه برابر شي، تر څو د قاچاقي له لارې هغه مهاجرتونه چې اوس هم جریان لري یا په مختلفو اوقاتو شپې لخوا یا ورځ لخوا دوی غواړي چې لاړ شي نور هیوادونو ته، دې هم مخنیوی کېدی شي او دلته د خلک ژوند هم سناسه خطر اخته رواني دي.
ډېر زیات مننه کوروادن شاغل انصاری. رامسپور صاحب یو لنډې دی، وایي څوک پر رضا له ملک نه ځي یا ډېر غریب شي یا د یار له غمه ځینه. په دې لنډې کې د مهاجرت اقتصادي اړخ ته اشاره شوې ده. آیا هغه مهاجر چې ګاونډیو هیوادونو ته په اقتصادي انګیزه ځي، لکه ایران او پاکستان، اروپا به پریږدو، وروسته به په اروپا خبرې وکړو، آیا هغوی هلته خپل دې هدف ته رسیږي؟ د پاکستان وضعیت تر وسوای خلک چې تر افغانستان بتره دی، ایران هم همداسې حالت سره تقریبا مخامخ دی.
سلمان صاحب، یقینا ډیره ښه پوښتنه ده، ځکه چې تر دوه درې کاله مخکې دغه ګاونډي هیوادونو اقتصادي وضعیت ښه و نسبتا.
خو متاسفانه په دغه تیرو یا سلورو کلونو کې اقتصادي وضعیت د ایران هم ډیر مخ په خرابېدو دی، خرابېدو شو، د پاکستان اقتصادي وضعیت هم ډیر خراب دی، ځکه چې ډیر پوروړ دی او نړیوال ورته نور قرضونه هم نه ورکوي او هلته اقتصادي ستونزې ډیرې دي. سره له دې هم افغانان تښتي، دا خپله یوه ښه پوښتنه ده، ځکه چې افغانان اکثرا ترجیح ورکوي چې له دغه کړاو او دغه مهنت څخه چې دلته په افغانستان کې شتون لري ګاونډي هیوادونو ته لاړ شي او هلته خپل زیار وباسي. سره له دې چې د دوی هغه کوم عواید چې مخکې ترلاسه کول اوس چې کوي هغې سره ډیر فرق کوي، خو بیا هم یو 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 اندازه یوه کچه پورې رواني اسانتیا ته دوی ته شته، تهدید دوی ته نشته، مثلا تبعیض دوی ته نشته، او دوی حداقل کولای شي چې یو مړی دوده خپل کورنۍ ته په حداقل توګه پیدا وکړي، او بیا هم دوی کوشش کوي چې دغه هیوادونه د یو دهلیز په توګه وکاروي، مثلا د پاکستان له نورو هیوادونو عربي ملکونو خواته اکثرا افغانان ځي په جالي اسناد باندې، په قاچاقي ډول باندې، یا مثلا د ایران څخه دوی هڅه کوي چې بیا یو مدت اتله تیر کړي او بیا ترکیه ته لاړ شي، او د ترکیه څخه بیا دوی کوشش کوي چې د یونان له لارې یا نورو هیوادونو له لارې اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. دا هم د دوی یعنی مقدماتي هدف نه ده، بلکې دوی دغه هیوادونه د یو دهلیز په صفت استفاده کوي.
یو بل پوښتنه هم له تاسو څخه چې د دې لپاره چې تاسو دا موضوع مطرح کړه چې افغانان ګاونډیو هیوادونو ته تر ډیره د دې لپاره هم ځي چې د یو داخلیز یا د ټوپ د تختې استفاده ورڅخه وکړي. د تیر شپه یو چاره تویل چې مورې ازبکستان ته بوتله یو کال مخکې په دې هم ډېرې پیسې مصرف کړې، هلته ورته کور ونیو، یو کال یې تیر کړو، ډېر مصرف یې وکړو، اخر هغه درېیم هیواد ته چې غوښتل یې له ازبکستانه انتقال کړي ونه توانېدو، بیرته مجبور شو چې افغانستان ته مور ولیږي، ځکه چې ویزه یو کلنه وه او ازبکستان ورته نه تمدیدوله. د مالي نظره که سړی دې ته وګوري چې افغانستان څومره تاوان کوي، یعنی یو کورنۍ شل کاله کې څومره پیسې ټوله کړي وي، هغه ټوله په دغه ډول سفرونو باندې مصرفوي. هر افغان یا ازبکستان ته روان دی، یا ترکیه ته روان دی، یا ایران ته، یا پاکستان ته. ځینو خو مې اوریدلی دي چې وایي د پاکستان ویزه په $2000 اخلي، په غیر قانوني لارو باندې سفر کوي، هغه ټول مصرف لري. که په دې اقتصادي اړخ باندې خبرې وکړي چې افغانستان له دغو مهاجرتونو څومره تاوان کوي.
پدې کې خو هیڅ شک نشته چې مهاجرت چې یو انسان کوي خامخا پدې کې تاوان استه، مادي تاوان استه، رواني تاوان استه، او هغه خپل اقتصادي حقونه چې په خپل ملک ترلاسه کړي دي هغه خامخا تر یو ډېر کچه پورې له لاسه ورکوي. که دا هغه تحصیلي
صرف شخص می منظور نه دی، د ټول افغانستان تاوان دی چې افغانستان څومره تاوان کوي.
بلکل کیدای شي دا ډیر زیات وي، تر اوسه په دې کې حکوم ریسرچ نه دی شوی چې مونږ او تاسو داسې یو په کره توګه یو عادت ورته وټاکو، خو مونږ او تاسو تجربې لرو چې مونږ دوستان دي، مونږ او تاسو وطنداران اکثرا خپل شتمنۍ خرڅوي، دلته خپل کورونه مثلا ګروکۍ یا خرڅوي، خپل موټر خرڅوي، هغه په ډیر لوړ پیسې اخیستي، په ډیر نیمه پیسې باندې هغه خرڅوي او ځان یو بل هیواد ته رسوي. په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانانو ته کېدای شي په دې کې په ملیونو ملیونو ډالر تاوان ورسیږي، ځکه چې قانوني لارې دوی ته برابر نه دي، او قانوني لارې نن سبا ډېر محدود شوې دي. افغانستان اوس د دنیا هیوادونو سره ډیپلوماتیکي تړاو نه لري، چا افغانانو ته ویزې نه ورکوي، د پاسپورتونو ستونزې یو بل مسله ده. اوس تاسو اوریدلی یاست چې دغه پاسپورتونه چې افغانان وتلي دي استیکرونه پکې وهل شوي دي، دا استیکر والا پاسپورتونه هم چا اجازه نه ورکوي. حتی هغه اسلامي هیوادونه چې افغان حج ته ځي هم اقل ته په رسمیت نه پیژني دا استیکرونه. دا داسې مسایل دي چې افغانان په دې کې پیسې مصرف کوي او متاسفانه به خپل هدف ته هم نه رسیږي.
بله صاحب، ډېر مننه. سلامت اوسئ. انصاری صاحب، په مهاجر منونکو هیوادونو کې که لري لاړ نه شو د سیمې هیوادونو ته وګورو، افغانان ډېر شکایت لري، اکثره چې مشاورو شکایتونه د دوی شکایتونه څومره تاسو فکر کوئ چې په ځای دي یا قربانه هیوادونه پرې ملامت دي؟
موږ کله چې د افغانستان زو نور هیوادونو ته غواړو چې هلته ژوند تیر کړو او غواړو چې یو څو کال هلته د مهاجر په توګه ژوند وکړو، دا یقیني خبره ده چې زمونږ په وړاندې ستونزې خامخا راتلی شي، مونږ په مشکلاتو باندې اخته کیږو، او مخصوصا لاره کې چې مونږ تر هغه هیواد پورې رسیږو د بیلابیلو مختلفو واقعات او حوادث باندې مونږ مواجه کیږو، او کله چې هلته رسیږو
مختلف و مشکلات باندې لاس او گریوان. زمون مهاجرین هم په ایران او پاکستان کې شاوخوا 8 میلیون مهاجر اوسېږي. اگر چې دغه ارقام دقیق هم نه ده، ځکه دغه دقیق ارقام تر اوسه مشخص شوی نه دي، خو بیا هم د تخمینی په توګه 8 میلیون کسان په ایران او پاکستان کې اوسېږي. دوی خامخا ستونزې لري، د تعلیم او تحصیل برخه کې، د کار او اشتغال په برخه کې، د اقامت کارتونو په اړه. دوی خامخا دا اړتیا ده چې خپل غږ وکړي. دوی په فقر باندې لاس ګریوان دي، دوی کار نشي کولای، د دوی کارتونه پای ته رسیدلي دي ځینو، او د تذکره تابعیت نه لري. دوی سیم کارتونه نه لري په ایران کې مخصوصا، د انټرنیټ یو لوی ستونزه دی هلته دوی په وړاندې. دوی چاره نه لري، خامخا خپل غږ اوچتي. او بل خو دا دی چې ځینې بین المللی په سطحه هغه نهادونه، هغه مؤسسات یا بین المللی نهادونه چې ده لکه یونیسیار او آی او این یا مختلف نهادونه چې بین المللی په سطحه باندې دوی کار لري، دفترونه لري، فعالیت لري، دوی باید دوی ستونزو باندې توجه وکړي. زمون هیله د افغان صفات د افغانستان د غړي په صفات د دوی نه غوښتنه کوم چې زمون د مهاجرینو د ستونزو د هوارولو لپاره مثبت ګامونه وکړي. میزبان حکومتونو سره وغږیږي تر څو هغه مقدماتي حقوق او اساسي حقوق باید دوی ته ورکړل شي. د میزبان حکومتونو نه دوی غوښتنه وکړي چې دوی ته د کار، د تعلیم او تحصیل، د کارتونو، د مقدماتي د ژوند مسائل دي چې باید دوی ته فرصت برابر کړي او اسانتیاوي دوی ته برابر کړي. ځکه که دغه ستونزې حل نه شي، زه فکر کوم چې دا ستونزې لا هم زیاتېږي او د دوی داسې مشکلات ایجادېږي او پیدا کېږي چې بیا د دوی هوارول، د دوی ستونزې هوارول او حل کول ډیر مشکل تمام سی.
بله، څنګه لدی بحران، یعنی د افغانانو د مهاجرت مخنیوي کول شو، له بحران څنګه لدی، بحران څنګه وتل شو؟
اساسي مهم خبره دوا مهم ټکی دي چې هغه ته اشاره کوم. یو مسله باید مونږ یو لوی تبلیغات باید پلاره کې واچو، ځکه زمونږ هوادوال ان دې دوی افکار منفی خواته روان دي، ځکه د دوی په فکر یا په ذهن کې داسې دي لکه ان دوی داسې فکر کوي چې مونږ بهر ته روان یو یا نور هوادونو ته مهاجرت کوو، هلته زمونږ ډوډۍ هم تیار دي، زمونږ سرپناه موجود ده، زمونږ معاش هم ورکول کېږي او هیڅ ستونزې هلته به موجود نه وي. دغه منفی تبلیغات باید ختم کړو، ځکه یو چا چې غواړي مخصوصا د قاچاق له لارې نه د افغانستان له لارې شي، دغه فراز نشیب لاره د دوی په وړاندې ډېر خطرناک تمامېدی شي، دوی ژوند له لاسه ورکولی شي. دوی یو مسله دا ده، بل مسله ډېر اساسي او مهم غوښتنې زموږ د ملت غوښتنې دي د موجوده نظام نه. که چېرې د کار فرصت برابر شي، د مثال په توګه زه اشاره کوم، استخراج د معدن منابع بشري ته اړتیا لري، ساخت و ساز د مکاتب منابع بشري ته اړتیا لري، زراعت په عین ترتیب، صحت او ټول ابعاد د زندگی یا د ژوند مخصوصا په افغانستان کې منابع بشري ته ډیر سخت اړتیا لري. موږ الحمدلله بشري منابع لرو، خو په تاسف سره چې مادي یا اقتصادي منابع نه لري. موږ باید داسې یو حالت ایجاد کړو چې د کار فرصت ټول افغانانو ته برابر شي، یعنی د شرق او غرب او جنوب او شمال ټول د افغانستان هغه موجوده جغرافیه چې ده ټول اقوام ته، ټول ولایاتو ته باید موږ د زیربنا په بخش کار وکړو، دوی ته باید د کار فرصت اشتغال برابر کړو. دوی خامخا هغه کې مصروفیږي او داسې وخت ورته نه پیدا کېږي چې په دې فکر شي چې باید افغانستان لاړ شي مهاجرت وکړي.
او بل یو درآمد دوی ته برابرېږي. تاسو نه سي یو لس سره افغانۍ دوی ته د میاشت هر یو کورنۍ ته مونږ برابر کو، یعنی د سلګونو زره زمونږ افغانان.
انصاري صاحب، دا هیڅ دنیا کې داسې هیواد نشته چې نرو ښځو تعلیم نه وي کړی، تعلیم ته تشویق شوی نه وي، متخصصین نه روزل پرمختګ نه دی کړی. که دا غربي هیوادونه ډیر پرمختللي دي، علت یې دا ده چې ښځې او نارینه یو ډول حقوق لري. داسې هیواد کې چې نجونو ته اجازه نه ورکول کیږي چې زده کړې وکړي، ښځو ته د کار اجازه نه ورکول کیږي، څرنګه به دغسې شرایط رامنځته کیږي؟ څنګه به د پرمختګ امکانات برابري شي؟
تاسو ګوري، ایجاد د فابریکه جات، استخراج د معدن، دا یوازې د دغه ټکته ضرورت نه لري. یعنی تعلیم یو فریضه ده، د الهي فریضه ده. دا
یعنی تاسو وایئ چې یو پردی دی راشي، تاسو د میلیارد ډالر په جیب کې واچوي چې تاسو بیا په فابریکه واخلئ، داسې خو نشي کېدی.
نه، زما هدف دا دی که چیرې موجوده نظام دا تصمیم ونیسي چې هغه زیر ساختار یا زیر بناها ته توجه وکړي،
نو هغه خو په پیسو کېږي، داسې خو نشي کېدی، په کادرونو کېږي، په متخصصو خلکو کېږي، هغه خو یا مجبور دی چې ووځي. دا اوس د مهاجرت بحث چې کوو، یو لوی شتمنی موږ له لاسه درګرده ورکو.
دقیقا، یعنی هغه چیز فهم یا هغه کارپو خلک یا متخصصین اوس هم په افغانستان کې خوشبختانه چشته، ځینې لار نور هیوادونه ته، خو ځینې اوس هم شته چې تصمیم نیسي مهاجرت وکړي. زما غوښتنه دا ده، زما هدف، اساسي هدف هم دا ده چې که دغه متخصصین او کارپوهان په کار واچول شي، یعنی دوی ته د کار فرصت برابر شي، دوی هیڅ کله نزی دی افغانستان، دوی غواړي په خپل هیواد کې خدمت وکړي، دغه زوردل ولس ته خدمت وکړي. او کچیر زمونږ اقتصاد ښه شي، زمونږ د هیوادوال، زمونږ د ملت اقتصاد ښه شي، دو خامخا یو مثبت اغیز لري، یو مثبت تاثیر لري د دوی په ژوند باندې او د دوی تصمیمات باندې. کچیر دوی ته د کار فرصت برابر نشي، اغه اقتصاد مثبت پاتلار نه کی خامخا که زه هم اوسېږم، زه هم تصمیم نیسم چې لار شم نور هیواد ته اول ته کار وکم، حداقل یو درآمد ځان ته برابر کړم.
بله،
او دلته اساسي هدف زما دادي، او یوازې زما دی، او زه به یو فرد په صفت نه، بلکې د ټول افغانانو غوښتنه ده چې یعنی د کار او د اشتغال په هر ترتیب کې کېږي، هر طریق چې امکان لري او امکانات موجود وي، دوی ته باید د کار فرصت برابر کړي په هر طریق سره. هغه انجینر ده، د انجینری برخه کې، حقوقدان ده، د حقوق برخه کې، د چا چې زراعت ویلی دي متخصص ته د زراعت په برخه کې، یعنی موږ په ټولو برخو کې متخصصین لرو، او باید دوی ته د کار زمینه برابر.
بله، ډیره مننه انصاری صاحب. رامسپور صاحب، ځینې داسې وایي چې د ډیرو افغانانو خپل خپلوان په ګاونډیو هیوادونو یا اروپایي هیوادونو کې دي، نو افغانان چې کله له هغو سره په تماس کې وي تشویقیږي چې دوی هم ځان وباسي. فکر نه کوي چې همدغه مسأله سبب کیږي چې افغانان په اسانه مهاجرت ته زړه شکی؟
کیدای شي دا یو له هغو عواملو څخه وي چې اوس دا د مهاجرت مسله هم د افغانانو په منځ کې یو سیالي، یو رقابت غوندې تبدیل شوی دي. او افغانان کله چې ګوري چې نور ځوانان نور هیوادونو ته تللي دي، او هلته مثلا خپل عکسونه او خپل پروفایلونه دوی ته ښیي، دوی فکر کوي چې هر شی هلته اسانه دی، او دوی هم باید کده وکړي او هلته لاړ شي او ډېر ښه ژوند به ترلاسه کوي. دا واقعیت نه دی. مخکې انصاري صاحب هم ورته اشاره وکړ چې مهاجرت خپل ستونزې لري، ډېر ستونزمن کار دی. حتی هغه کسان چې په قانوني ډول هم مهاجرت کوي، دوی په یو مرحله کې ډېر ستونزو سره لاس او ګریبان دي. دا کېدای شي یو له عواملو څخه وي، اما عمده عوامل د مونږ او تاسو اوریدونکو مخکې ټول ورته اشاره وکړ، جنگونه یو له هغو عواملو څخه وو. اوس هم متاسفانه چې بی امنی په افغانستان کې شتون لري. پرون نه ابل ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلی انتونی ګوتریش دا په جوته توګه وویل چې په افغانستان کې دروشت تروریستي ډلې نن سبا فعالیت کوي. دا خپله یو غټه تهدید د ټول افغانانو ته، او ځوانان کله چې ګوري چې دوی ژوند خوندي نه دي، د دوی آینده او تحصیل خوندي نه دي، دوی ته زمینه برابر نه دي، د کار، د تعلیم، د تحصیل، او دوی امیدونه لري لکه نور د نور دنیا ځوانانو غوندي، نو دوی خامخوا دا اراده کوي چې د افغانستان اوزي او د قاچاقي لار څخه هم دوی کېدای شي چې استفاده وکړي. او قاچاق د انسان هم نن سبا یو دغو فاکتورونو څخه دی چې دوی هم په مختلفو او بیلابیلو لارې هڅه کوي چې ځوانان اړ وباسي، ځوانان تشویق کړي او دوی ته د تګ زمینه برابر کړي. مو خو اساسي ټکه دلته دا چې تاسو هغه مخکنی سوال چې تاسو وفرمایله او نور افغانان هم ورته اشاره وکړ چې د حل لارې باید پیدا کړي. د حل لارې دا ده چې افغانستان بیرته په خپل هغه قانوني او حقوقي مسیر باندې بیرته باید عیار سي. دا عیار دو په دغه شی کې چې ورته یو جامع طرح پیدا سي، یو جامع فکر ورته وسی. افغانان خو دا هیله درلود چې افغانستان کې سوله راشي، ټول سیاسي ټول جنگي دل یو بل سره روغه جوړه وکي، په واقعي توګه یو ملي مصالحه رامسته شي، افغانستان خپل حیثیت ولدي په دنیا کې. خو متاسفانه اوس مونږ او تاسو ګورو چې خا دې کار زمينه برابر سي، متخصصین مونږ او تاسو لرو دغه لرو خا زمينه ورته کومه کو حقوقي چارچوکات ورته نه لرو. یو اساسي قانون مونږ او تاسو په دغه دوه کال کې موافق نشو چې په افغانستان کې جوړ کو او وی لرو. بانکي نظام د مونږ شړیدل دي، نور دنیا سره مونږ ارتباطات نه لرو. کوم سرمایه گزار راځي او افغانستان کې خپل پنګونه کوي په داسې حال کې چې مونږ او تاسو یو ښه بانکي سیستم نه لرو، د مونږ بانکي سیستم نړیوال سیستم سره وصل نه دي، قوانین د سرمایه گذاری نه لرو. ټول قوانین دوی ابطال کړل، ټول قوانین د تعلیق په حالت کې دي. د قانون په نشواله کې څوک راځي افغانستان د پاره او افغانستان خلکو د پاره کار برابرای؟ نو زه فکر کوم چې په سر کې باید داسې یو جامع فکر رامنځته شي، خدای تعالی داسې یو ذهنیت یو شی د دوی په ذهنونو کې القا کړي، دغه څوک چې اوس په قدرت کې ناست دي په افغانستان کې، چې دوی یو سوچ وکړي خلکو د پاره، د خپل ځان د مشروعیت د پاره، نور افغانانو ته په کته سترګه و نه ګوري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
پختنو کوسه خدا سے بی مانا نوی داس بے ژوندن داس بے جانا نوی داس بے ژوندن داس بے جانا نوی د پختنو کوسه خدا سے بی مانا نوی داس بے ژوندن داس بے جانا نوی داس بیشوندن داسی بی جانا نانے پسو سرم خو سرمو نژل کلو ن پسو سرم خو سرمو نژل د پشکال ور یزیدا سے بے باران نوی داسے بے ژوندن داسے بے جانا نوی داسے بے ژوندن داس بے جانا نانے منل چرتا دا سی پشات لے او د خندانا نوی دا سی بیشوندن دا سی بی جانا نوی دا سی بیشوندن دا سی بی جانا نوی